ډیره بخښنه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو په دې برخې درته 19:25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د هشت صبر سپانه د ویب پانه د بندولو په اړه خبرګون وخوت. د سازمان وایي پر آزاد رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لبسی بریدونه حق لاملونه دي چې خي دوی خپل مخالف نظریات زپی. هشت صبر سپانه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو مخې د دوی ویب پانه وربند کړی ده، خو طالبانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د ورسپانه ویب پانه د دوی په خبره د کاذب راپورونو د خپرولو په خطر تړلې ده. د طالبان حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوې ادعاوې بیا اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای علي خامنه‌ای په دغه هیواد کې د روانو ناملی ولامل بهرنی لاسوهنه وبلله. په پرون روانو مظاهرو ته د علي خامنه‌ای په نوم نړۍ علني خبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیلو او له ایران بهر د پټکو د سیسګرو ایرانیانو سره تړلې وبلل. په ایران کې مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي پولیسو یوه انجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتبولو په تور توقیف او بیا یې تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حملې له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړ یې بیا دا ادعا مني. او کاناډا د ایراني پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایراني امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین بقری، د سپای پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامي او د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوي بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې بعد دغه اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او له دوی سره بعد د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منشي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکور بیم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر روزنیز مرکز د حملې د قربانیانو نوې شمیره اعلان کړه. په دې چاودنه کې د یوناما د اعلان له مخې 340 کسان چې اکثر نجونې دي وژل شوي او 300 نور کسان ټپیان دي. یوناما ویلی دی چې د دې برید د قربانیانو د تایید لړۍ روانه ده او وایي ښایي د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. له دې ښکاري چې ښایي د ځینو ټاپیانو حالت نازک وي. ملګرو ملتونو، د بشري حقونو مدافع ډلو او یو شمیر هیوادونو دا برید غندلی او عملانو ته یې د سزا غوښتنه کړې. د دې پیښې په غندنه کې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې اعتراضیه لاریونونه روان دي. اعتراض کوونکي هم غواړي چې د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکړل شي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا پر افغانستان واکمن طالبان د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکولو توان لري که نه. د دې اعتراضونو پر وړاندې چې په ایران کې د حکومت پر ضد له مظاهرو سره هم مهال و، د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په کابل او هرات کې د اعتراضونو پر مهال د طالبانو امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي چې یوناما یې غندنه کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د پخوانیو ورته حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش چې طالبان یې د خوارجو په نوم یادوي منلی و. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا برید د شریرو کړیو کار وباله، خو په دقیق ډول یې ونه ویل چې دا شریرې کړی څوک دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې له شنونکو سره په بحث کې دا او نورې پوښتنې شاربو. د خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون استاده ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لمړی میرمن لمر لتاسو نغوارم و پختم چه طالبان یا ده طالبانو امنیتی ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوی کولای شي کنه؟
ډیر زیاته مننه. زه لومړی خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی غواړم چې هغو کورنیو ته چې متاسفانه خپل عزیزان یې د کاچ په پیښه کې لاسه ورکړي دي تسلیت وایم، او همدارنګه ټولو نورو کورنیو ته چې همداسې نورو پیښو کې لکه په وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې چې چاودنې وشوه، همداسې نورو سیمو کې او هغو کورنیو چې خپل عزیزانو لاسه ورکړي ټولو ته تسلیت وایم، او شهیدانو ته د خدای جنتونه په برخه کړي، او کورنیو ته یې جمیل صبر غواړو، او خدای دې وکړي چې نور زموږ په هیواد کې دا ډول غمیزې پیښې ترسره نه شي او موږ د دا ډول غمیزو پیښو شاهدان ونه اوسو. نو وګورو، ستاسو د سوال ارتباط وایم چې که څه هم طالبانو ویلي دي چې موږ به د دې ډول پیښو لاملین پیدا کوو او خامخا به سزا ورکوو، نو ولیدل شي چې دوی د پیښې لاملین پیدا کوي او سزا ورکول کېږي او کیا، او وروسته له هغې به موږ قضاوت کوو او ګورو به چې آیا دوی د دې وړتیا لري او کنه. خو د دې ډول پیښو ته په لیدو سره متاسفانه موږ ویلی شو چې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. متاسفانه زموږ هیواد کې زښتې ډېرې ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، او ورځ تر بلې د بیکارۍ کچه لوړېږي، او ټول خلک په تشویش کې دي، مشکلات ډېریږي ورځ تر بلې. او کومه یوازنۍ هیله چې وه هغه د امنیت لپاره وه، خلک سره دي چې نورو ستونزو سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره، او دا چې مکتبونو ته اولادونه نه شي تللی او د خپلو ماشومانو راتلونکي ته په تشویش کې دي. خو لږ هیلې بیا هم شته وې امنیت لپاره، ویل کېده چې امنیت شته دی او امنیت به ټینګېږي. خو بله مرغه د نن سبا پیښو ته په لیدو سره ویلی شو چې هغه د امنیت لپاره کومې هیلې چې وې هغه هم متاسفانه موږ له لاسه ورکوو. نو خدای دې وکړي دا ډول پیښې کنټرول شي.
میرمن لمر، څه د دې باعث کیږي چې یو ډله وسلوال یا یو وسلوال یا یو انتحاري برید کوونکی یو روزنیز مرکز ته ورننوځي او واړه ماشومان په بمونو والوزوي؟ علت یې څه دی؟ یعنی هغه اصلي څه تیریږي؟ د دې برید تر شا کوم عوامل دي؟
خب مختلف علتونه کیدلی شي د دې برید تر شا، اوسي چې سیاسي شنل کې کیدلی شي، په دې اړه بهتره معلومات غواړي کی. اما زما له نظره زه فکر کوم چې که چېرته یو هیواد کې یو داسې حکومت رامنځته کېږي چې د هغه مخالفین یو څه ډېر وي، او په هغه حکومت کې ټولو ته مثلا ځای نه وي ورکړل شوی برابر، یا ځینې پردۍ کړۍ اوسي چې د هغوی غوښتنې نه منل کېږي، نو یا دا پردۍ کړۍ یا هیواد دننه ځینې شاید داسې ډلې واوسي چې هغوی مقام ته د رسېدو لپاره او یا نور اهداف لپاره بده مرغه سوء استفاده وکړي او داسې ښوونیزو مرکزونو باندې دوی حملې ترسره کړي. ځکه چې زموږ هیواد کې دا اساس ټکی هم همدا دی نن سبا چې د نړۍ توجه هم همدې برخې ته ده، هغه تحصیلي نهادونه دي په ځانګړې توګه د ناسو لپاره. نو زه فکر کوم دا برخې ډېرې حساسې دي او دوی غواړي حکومت کې هغه مهم او حساس ټکي باندې حمله وکړي.
مننه. ښاغلی سیدی، ستاسو په نظر د طالبانو ځینې منتقدان وایي چې طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري. فکر کوئ چې په رښتیا طالبان حتی د خپل حکومت د ټینګښت لپاره هم نه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. درنو مېلمنې ته انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې د دې حادثه قربانیان وبخي او مجزانو ته شفا عاجل او کورونې ته صبر جمیل. مطمئنن په طالبانو کې چې منګه ته کارا یا وجود کاری یا وجود نه ده، مختلف کړي دي د ظواهری وجنه د دې خبرې اثبات ده. دا چې توان نه لري او کني غواړي دواړه لاملونه به هم پکې وي، اما په ظاهر کې منطق د خبرې دا وایي چې طالبان نه غواړي ځان ته په اوس مرحله کې کوم جنجال پیدا کړي، رسمي سیاست بنئ، اما په یقیني ډول د حقوقي لحاظه طالبان د داسې حوادثو مسؤل دي. په نړۍ کې قوانین داسې دي چې کچیر ته متخلف پیدا نشي او چا باندې تجاوز شوی دا متضرر په حاکمیت او په پولیس باندې عریضه کوي چې د دې تاوان باید ورکړي. طالبان بے کفایت افراد په دندو ګمارلې دي، غیر مسلکي افراد یې ګمارلې دي، تمامت خادي د چانه وسله واخیستل، امنیت نشاتلې، لومړی درجه مسؤول هم دی. شکر.
تاسو یادونه وکړه چې په طالبانو کې بیلابیلې ډلې دي، مقصد مو دا دی چې په ځینو ډلو کې به اراده وي، په ځینو کې به نه وي؟
مطمئنا په سیاسي لحاظ باندې، د منطق پر بنیاد باندې طالبان دې ته اړتیا نه لري چې په داسې شرایطو کې چې دې قرار لري ځان ته نوی جنجال جوړ کړي.
او بخښنه، نوی جنجال مطلب مودا دی چې نه غوړي ځان له اسلامي دولت ډلې یا داعش یا دغه ډلو سره چې پر شیعاګانو حمله کوي مخامخ کی؟
دقیقا هغه مطلب هم دی. طالب ځان د دې ډلو نه نشي جدا کولای، په دې چې د طالب په ډلو کې داسې افراد، داسې خلط او مسجد چې د دې تفکیک ورته ګران کړ، سره دې چې هغه کمیسیون جوړ شو چې د مختلف خپل صوف تصفیه کې اما د نغواړي نړیواله ټولنه په دې باندې اعتراض وکړي، د نغواړي چې د بې کفایت معلوم شي، د خو په خپل امنیت باندې چې زه ورته د زندان او د باغ وحش امنیت وایم بدون د حقوقي مدني نه په دې مورد کې ځان ته مشکلات پیدا کړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د طالبانو د بې کفایتۍ پر بنیاد باندې په طالب ډلو، په طالب کې د افراطي ډلو د موجودیت پر بنیاد باندې چې هغه داعش ونیسي یا نور افراطي ډلې یا زواهر یا نور، په دې خاطر باندې سیاسي هغه هوښیار اله قد طالبانو دا مشکل نه غواړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د داسې حوادثو اصلي مسؤلین دي. شکر.
مننه. مېرمن لمر، فکر کوي چې افغانستان تر اوسه پورې هم د پردیو د جګړې ډګر دی یا د نیابتي جګړې ډګر دی؟
لمبه مرغه نننې شرایط ته پیډو سره مو وایلی شي چې هو زموږ هیواد کې هم د پردیو جګړې او هم نیابتي جګړو دواړو کړیو لاس دی او پکې شامل دي، ځکه چې نن سبا چې لیدل کېږي متاسفانه زموږ هیواد نن په ځینو سیمو کې کورنۍ جګړې دي او همدارنګه د ځینو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ځینو ګاونډیو هیوادونو پالیسي هم چې دوی په نړیواله کچه زموږ هیواد داسې یو هیواد معرفي کړی چې ګواکې دلته تورېستان روزل شوي دي، نو له دې څخه ښکاري چې نو جګړه روانه ده، که هغه سیاسي جګړې وي که هغه نظامي جګړې وي، له بده مرغه دواړه طرف یا دواړه اړخیزو جګړې روانې دي. نو خو دلته چې کومه ټکی ته باید اشاره وشي، هغه دا ده چې له بده مرغه همیشه عام ولس، عام وګړي قرباني کیږي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل دا پیښه د هر هدف لپاره هم ترسره شوې وي، خو بلاخره څوک پکې متضرر شول؟ عام ولس. خو زه نه پوهېږم چې بلاخره دا ډول قرباني به موږ تر کله ورکوو او څه وخت به کنټرولېږي، او خدای دې وکړي چې بلاخره دا ډول پیښې کنټرول شي.
دغه ډلې چې تاسو وایې نیابتي ډلې دي او په افغانستان کې فعال دي، دوی په خاص ډول د کابل په لویدیځ کې پر شیعه افغانانو، پر وړو ماشومانو، پر نجونو او هلکانو، د ښوونځیو د روزنیزو مرکزونو پر زده کوونکو لدې حملو نه څه ترلاسه کوي؟
څنګه چې تاسو اشاره وکړه په زمونږ په شیعه او هیوادوالو باندې، خو لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یو، نه یوازې زمونږ په شیعه او هیوادوالو باندې، زمونږ په هر ولایت کې، په هر قوم باندې، په هر مذهب باندې ترور پیښې او بریدونه ترسره شوي دي او موږ ځکه چې قربانۍ ورکړي دي. خو سره له هغې هم بیا هم داسې حساسو ګروپونو باندې چې کله دوی حملې کوي، نو تا باندې چې هدف واضح دی، دلته غواړي چې قومي نفاق او تبعیض منځته راولي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په نورو هیوادونو کې هم کله کله همداسې سیاسي جګړې رامنځته کېږي او په هغه کې بالاخره داسې تاکتیک دوی مخ ته وړي چې وګوري چې په کومه برخه کې د هغه هیواد خلک حساس دي، نو طبعاً چې مذهبونه او اقلیتونه بلاخره حساسیتونه راپاروي دا ډول پیښو په مقابل کې. نو خدای دې وکړي چې زموږ هیوادوال صبر ولري او کوشش وکړي چې هغه خپل درد یا هغه خپل اوسلامندي وښایي تر څو خلکو دسیسي عملي نه شي او نفاق دومره ډېر نه شي چې خدای مکړه د هیوادوالو تر منځ ستونزې منځته کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
سید صاحب ستاسو په نظر دغه ډلې لدی حملونه پر ماشومان او مخصوصا د خوانځیو او کورسونو د زده کوونکو لوجلو نه څه تر لاسه کوي؟
مننه جنرال اسد درانی د پاکستان د انټيليجنس سرویس مسول په یو مکالو کې په لندن کې په خپل مصاحبه کې ویلي چې استخباراتي کړي د خپل اهداف او د لاستراولو لپاره په هر نوو جنایت لاس وهل شي او لاس وهي، نو په دې خاطر باندې دا چې دا جنایت د تحریکاتو لپاره د ایران نه کیږي که د پاکستان نه کیږي که د شمال د مقاومت په نامه کیږي که د هغه یاد د په نامه کیږي یا د داعش له خوانه د ایدئولوژیکی اصول پر بنیاد کیږي، دا تمام امکان لري او متاسفانه داسې بې زمیره جنایتکار کړه وړه د مختلفو اړخونو له خوانه ممکن دی چې د دې جواب باید طالبان چې په تمام مثالی ډول حاکمیت ترلاسه کړی دی او نیولی دی د دې جواب باید هغې ووایي. شکر.
سیدی صاحب، طالبان په خپله هم له داعش ډلې سره په جګړه کې دي؟
واقعیت د خبرې دا دی چې مونږ وایو داعش، مونږ وایو طالب، مونږ وایو پاکستان، مونږ وایو ایران، دا تمام سره د دې چې اول تصور زمونږ د یو واحد جسم سره په اسلام مخاطبول دي، اما واقعیت د خبرې دا دی چې په دې مینځ کې مختلف ډلې ټپلې دي. د طالبانو د تقابل مسأله چې دا به په کوم بنیاد باندې ولاړی، واقعیت د خبرې دا دی چې دا افراطي ډلې د طالبانو په مینځ کې داسې خلط او مس شوې دي چې ډېر ځلې هغه حدود معلومول ډېر سخت کار دی. اما چون طالبانو دا امکانات ورکړي دي، طالبانو د نور نه وسله اخیستې ده، طالبانو ابدتی براجو کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي، دا یو سلسله نور لامل ویلای شو چې په یقیني ډول طالب د دې جواب ګوي باید جواب وای. شکر.
مننه میرمن لمر، په کابل کې عمومي روحیه لدی حملو نه ورسته څه ډول ده؟ یعنی غواړم تاسو یو تصویر ورکړئ د خلکو د ویرې او د دې حملو نه ورسته هغه فکر چې دوی کوي څه دی په عام ډول کې تاسو یو نتیجه اخیستې وي د خلکو سره له خبرو نه؟
خوله بعد مرغ دا خوازی ده چې دا منفی اغیزی لري په روحیتونو باندې، خصوصا په ماسیلینو باندې، زدهکوونکو باندې. نو طبعاً چې کله په یو ښوونیز مرکز باندې برید کېږي، حمله ترسره کېږي، نو نور ښوونیز مرکزونه دا چې څومره به مسؤول وي یا به نه وي، نو دا څوک نه شي تضمینولی، ځکه چې له بده مرغه ورځ تر بلې دا ډول بریدونه ډېر شوي دي او ډېرېږي. نو واضح ده چې په نورو مرکزونو کې یا ښوونیزو مرکزونو کې محصلین او زده کوونکي ډېره ویره لري، او زه له بده مرغه شاهده یم، زه خپل محصلین چې ګورم دوی په ډېره ویره او لرزې سره راځي سم کې کینی، او خدای خبر شي دوی ذهن به څومره آرامه وي یا به نه وي، دوی به درس اخیستی شي که نه شي به اخیستی، ځکه چې کله چې یو انسان غواړي یو څه زده کړي نو آرامه مغزو ته، آرام محیط ته ضرورت دی. نو داسې یو محیط چې شاوخوا هلته انسان ځان په امن کې احساس نه کړي، نو هغه ذهن چې مغشوش وي نو هغه به څه زده کړي. زه بده مرغه زما محصلینو روحیه باندې طبعاً چې تاثیر کړی دی، په ټولو محصلینو زده کوونکو باندې به طبعاً تاثیر کړی وي. نو خدای دې وکړي چې بالاخره داسې یو محیط رامنځته شي هم ښوونکي وکول شي او هم زده کوونکي ورکول شي، چې په آرامه محیط کې دا د زده کړې بهیر په آرامه توګه په نارماله توګه پرمخ بوتلی شي.
پا په افغانستان کې په پوهنتون کې تاسو چې درس ورکړئ، همدغه محصلین چې تاسو وایي ویریږي، دوی له طالبانو څه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې د ټولو غوښتنه، نه یوازې د محصلینو غوښتنه، د ټولو غوښتنه، زموږ تاسو د ټولو غوښتنه همدا ده چې بالاخره اوسنی حکومت وکولی شي یو سم امنیت منځته راوړي، ډاډمن امنیت منځته راوړي.
امنیت خو ټول خلک غواړي، امنیت خو ټول خلک غواړي، مګر په کومو لارو خلک، یعنی نظر څه دی چې په کومو لارو طالبان امنیت ټینګي؟ د جګړې له لارې، له خلکو سره د سولې د خبرو له لارې، د نورو ډلو د شریکولو له لارې، له کومې لارې د امنیت راولي؟
خو امنیت دا خو واضح ده چې یو پیاوړی حکومت پیاوړی ملت ته او پیاوړی ملت پیاوړی حکومت ته ضرورت لري، او دا په یو بل باندې متکی دي. نو په کار دا ده چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغې څخه ټول راضي اوسي، همشموله اوسي، او د کار په کار باندې وارده شخصیتونه یا هغه چې ویل کېږي کار اهل کار ته وسپارل شي. نو که چېرته همداسې مسلکي شخصیتونه په هره برخه کې، په ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې وګمارل شي، د خلکو سره مشورې وشي، او همدارنګه زمینه مساعده شي چې بالاخره دا حکومت په رسمیت وپیژندل شي، او کله چې په رسمیت وپیژندل شي بیا دوی کولی شي چې تر هغې چې دوی په خپلو پښو درېږي او د دې وړتیا په مستقله توګه پیدا کولی شي چې د هېواد امنیت ونیول شي، نو بیا کولی شي دوی د نړۍ پیاوړي حکومتونو څخه هم د دې غوښتنه وکړي چې دوی سره مرسته وکړي شي، تر څو دوی وکولی شي د هېواد امنیت په سمه توګه ونیول شي.
جوان
ریکاسا پولیس او یو شوویلی
تا کارو سلیستنه هدا کې تا کار مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بحث په ورستۍ دقیقو کې را ټولو د خبرې سیدی صاحب، طالبان باید څه وکړي د دې لپاره چې د دغو ټولو قشرونو، که محصل دی، که درس وایي، که اقلیت دی، که مذهبي اقلیت دی او که قومي اقلیت دی، د دې ټولو امنیت ونیولای شي؟
طالبان د دې امنیت نشي نیولای. طالبان په دغه میتودو باندې چې روان دي وطن ته خیر نشي راوړلی. د طالبانو په فهم امنیت د باغ وحش او د زندان امنیت دی، مدني ژوند نه په غیر امنیت معنا نه لري. طالبان د تمام خواهی نه لاس واخلي، طالبان د نوې اختراعات نه کوي. طالبان په دې ملت باندې اعتماد کوي، دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. په دې خاطر باندې د تمام خواهی نه باید لاس واخلي. د دې حاکمیت نه مطالبه کول چې هغه اساسي اصول او قواعد مراد نکي، زه فکر کوم چې بے ځایه خبر به وي. طالبان تمام اتخادي او د دولتداري په اصول باندې سره خبر نه دي.
بله سیدی صاحب،
حل لار نشي کېدلی.
او د وطن اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، له همدغه واکمنو طالبانو نه د امنیت د ټینګښت لپاره چې د خلکو حق دی او دولتونه مکلف دي د امنیت په ټینګولو، تاسو څه غواړئ چې په څه ډول سره امنیت ټینګي؟
امغه چې درنی خور اوېلې قوي حاکمیتونه د ملت د ارادې پرته نشي مستره اتللې. پولیس کور شي کوو بشي تاغه وخت پورې چې ملت ورسره نه وي، دا د وطن ته امنیت نشي راوړل. په خپل اصلي پالیسي کې چې تغییر را نوړي، دلته باندې نه تنها چې د ځان د تباهي د لپاره کار وکړي، د دې ملت د تباهي د لپاره به کار وکړي. خپل نظر، خپل دیدګاه، خپل نسخه بدون د مشروعیت په نور باندې تحمل نه کی، تر اوسه پورې تحمل کړی ده. دا په لسګونو نور شیان دي چې طالبان په کلکه په ویلا شم چې نه پیږي څه وایي په څه معنا. د یوې خوا نړیواله ټولنه ته وایي پرې دي چې موږ دا ملت خپل خپل لار انتخاب کړي، اما د بلې خوانه د ملت په اراده باندې باورمن نه لري، باورمن دي نه لري. حاکمیت د محدودې حلقې د خوانه جوړ کړی دی، پروفیشنل او مسلکي خلک پکې نشته تر ډیره حده پورې. دا تمام هغه شیان دي چې یو د بل سره د پکیج او د بستې په شکل باندې کار کولای شي او کوي. بغیر د دینه طالبان به د وطن ته مصیبتونه راوړي. شکر.
مننه میرمن لمر د کاج پر روزنیز مرکز له حمله ورسته په یو شمیر ولایتونو کې او په کابل کې هم خلکو مظاهره وکړي، مخصوصا نجونې د دې مظاهرو مخکښې وي، خو طالبانو دا حمله وځپلې د امنیتي ځواکونو په وسیله. ولې طالبان نه غواړي چې د دوی غږ واوري؟
خو په هر صورت زما په نظر لکه څنګه چې دوی تر کومه ځای زه خبر لرم د رسنیو د طریقه ویل شوي دي چې دوی چې کله غواړي مظاهرې وکړي نو مونږ ته دا حواله کوي مخکې د مخکې نه تر څو مونږ پوه شو چې دوی په کومه سیمه کې غواړي مظاهرې وکړي، او دا حواله کول دوی د دې خاطر غواړي چې د دوی امنیت وساتل شي. نو زه فکر کوم تر ډېره بریده دا چې دوی ته حواله ورکړه شاید دا د دې خاطر وي، خو په هر صورت حوال ورکول کېږي یا نه ورکول کېږي کله کله هیوادوال جون ډېر ناراضه کېږي د پېښې خاطره، نو دوی غواړي خپل حق خپل آواز پورته کړي. نو ښایي دا خو د هیوادوالو حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل مشکلات شریک کړي له دولت سره، تر څو دولت وکولی شي، حکومت وکولی شي هغوی ته رسیدګي وکړي. نو په هر حال کې چې کله داسې وختونه ترسره کېږي یا داسې یوه طبقه یا یو قشر خپل آواز د پورته کولو لپاره راوځي، نو په کار دا ده چې دواړه طرفونه صبر او حوصله مندي ولري او دا نظم له منځه یو نه وړل شي، خو دوی باندې ډزې ونه شي، د دوی امنیت وساتل شي، او دا ډول اعتراضونه بالاخره خشونت طرف ته بونه تلل شي.
مننه. په وروستیو یوه دقیقه کې که کم په لنډ وخت کې راته ووایاست چې دغه چې پر روزنیزو مرکزونو باندې حملې کېږي دا هم د انسانانو بشري حقوق دي، دا تر پښو لاندې کېږي، یوه یوه جمله ستاسو نه واورم. اول تاسو میرمن لمر او بیا سعیدی صاحب.
لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړه چې دا د هر هیواد دوال حق دی چې دوی د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره آواز پورته کړي، نو دوی کولی شي خپل آواز پورته کړي خو په یو نظم سره، د یو نظم په چوکاټ کې، او مقابل لوري څخه هم غوښتنه همدا ده چې دوی امنیت وساتي او د دوی آواز واوري، د دوی غوښتنې واوري او د دوی غوښتنې پوره کړي شي.
ډېره مننه. او سعیدی صاحب تاسو.
مننه. د دولتداري په اصول ځان پویاول طالبانو ته پکار دي، له تمامت خواهین الله څخه ستل پکار دي، په هغه صورت کې کېدلای شي چې د ملت کې سلسله مثبت تغیرات راځي. تر اوسه پورې متاسفانه طالبان تمامت خادي، د قانون حاکمیت تر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته، د قانون تر شا ځان پټول چې گویا موږ ته د مخکې خبر راکې دا هسي او بهانه ده.
مننه.
متر ډیره هدا پورې د بل چا आवाज او د نشي زغملې. تشکر.
مننه. صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون استاد ګل څنګه لمر، له تاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو.
پوی ندا نادا